خلکو د ژبې اصلي شاخصې دي. په دې برخه کې موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د ژبې په باره کې بحث کوو. نو د اروپا په اروپا کې بېلابېلې ژبې باندې خبرې کېږي. د دې ژبو ډولونه دومره زیات دي چې د یو ځانګړې نژاد یا هم ډلې د خلکو هره برخه هم په ځانګړې ژبه باندې خبرې کوي. د اروپا د خلکو ژبې د ژبني ریښې له پلوه عمومي توګه په دریو برخو باندې ویشل کېږي. ځینې ژبې لکه ایټالیي او اسپانوي لاتیني ریښه لري، او ځینې لکه الماني او انګلیسي جرمني ریښه، او ځینې نور یې لکه روسي او پولنډي او سلینډي ریښه لري. د اروپا ټولنې زیات وګړي چې درنو زده کوونکو په یو ځانګړې ژبه باندې خبرې کوي روسان دي. البته ځینې مذهبي لږ اقلیتونه لکه مسلمانان او یهودیان او ځینې نژاد یې لږ کم هم د هغو هیوادونو پکې اوسیږي او مروج دودیزې ژبو باندې خبرې کوي. نور نو درنو قدرمنو زده کوونکو، تر دې دم پورې زموږ ستاسو د نن ورځې لوست وکړم چې موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د سیاسي جغرافیې، همچنان د اروپا د لویې وچې بشري جغرافیې، او د اروپا د لویې وچې د ژبې او نژاد په هکله معلومات ولوستل. اوس هم د لوست په دې برخه کې د پوښتنو پر لور باندې راځو. دا پوښتنې به تاسو په خپل کتابچو کې لیکئ او هرې پوښتنې ته به مطابق ځواب ورکړئ. لومړنۍ پوښتنه د اروپا خالي خانه ده، له بیا خالي خانه ده، لویه وچه څخه ده. دغه دوه خالي خانې به تاسو ټکوئ. دویم، اروپا په ټولو برخو کې د خلکو استوګنه د طبیعي شو شرایطو له اوبو څخه ډک سیندونو متدیر اقلیم او علم پراختیا له امله یو شانتي ده. که چیرې صحیح وي تاسو سوات نوشته کوئ، چیرې غلط وي تاسو غیر نوشته کوئ. دریم سوال درنو زده کوونکو، د اروپا د لویې وچې د خلکو مهم لویه ډله روسان دي. که چیرې صحیح سوات نوشته کوئ، که چیرې غلط وي او سلوویان زیاته په کومو اروپایي هیوادونو کې استوګنه کوي. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پاتې رسیږي. تر بل داسې درس چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم. د الله په امان. وخت
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکی نوی احترامات می قبول کی قدر من او گلالی زکون کو ز برشنا غمپار یوزر به هم تاسو ټول ته شرغ واس پم دنه هم ټول کی جغرافیه مزمن سلرم لوستا اله د چې تاسو ټول قدر من او گلالی زکون کی برادر او جوړ صحت مند او سری او د سحجه می بم پتن می درنه زکون کو لکه سره چې تاسو ټول په هیڅ ریس مرستا سو دنن رسی مزمن جغرافیه مزمن دی سلرم لوست لرو نه اله د چې تیری رسی لوستنم او په پراو د کی کرول سره سکړی او سری او نیو لوستا امر کی ولری ګلالی زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست لومړنی فصل کې د سیاسي جغرافیې اړوند دی، یعنی د افریقا د لویې وچې د سیاسي جغرافیې اړوند. به نن ورځ موږ تاسو په خپل لوست کې معلومات ولولو. لکه څنګه چې په تېره ورځ لوست کې موږ تاسو د افریقا د لویې وچې د خلیجونو اقلیم او اقلیمي سیمو په هکله معلومات لاسته راوړل، نن ورځ به موږ تاسو په دې لوست کې د افریقا د لویې وچې د سیاسي جغرافیې، بشري جغرافیې او همچنان د دې تر څنګ د افریقا د لویې وچې د نفوس، دین، نژاد او توکم په هکله به معلومات لاسته راوړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو او ګلالي زده کوونکو د پراته او جوړ دقت په هیله یم. هیله ده چې د لوست پای پر راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوشو قدرمنو زده کوونکو، د لوست پای په شیبو کې موږ تاسو لومړی د آسیا د افریقا د لویې وچې د سیاسي جغرافیې په هکله معلومات ولرو. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو، افریقا لویې وچې یو له هغو لویو وچو له جبلو څخه شمېرل کیږي کوم چې د اقلیم یا هم د آب هوا له رویې څخه یو توده اقلیم لرونکې لویه وچه ده. په دې لویه وچه کې زیات بدلونونه په د نږدې وختونو کې لیدل کیږي، او همچنان دغه لویه وچه یو له هغو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې زیات شمېر وګړي پکې ژوند نه کوي. لمیلې یوازنی لمیل په دې لویه وچه کې د زیات شمېر د نفوسو نشټوالي چې دی هغه لمیل دا دی، ځکه دغه لویه وچه چې د اقتصادي ضعفوالي پکې موجود دی. نو له همدې امله څخه زیات شمېر کسان کوشش کوي تر څو د افریقا د لویې وچې څخه تېښته وکړي او نورو لویو وچو کې استوګن شي. په دغه وروستنیو وختونو کې درنو زده کوونکو، په افریقا لویې وچې کې مثبت بدلونونه رامنځته شوي دي چې د بدلون په حالت کې د دوی د خپلو ستونزو د حلولو لپاره مختلفې لارې چارې لټوي تر څو وکولی شي د خپل ژوند د ورځنیزې اړتیاوې د مختلفو طریقو څخه پوره کړي او د خپل ژوند اړتیاوې د ابتدایي کړنو په واسطه سره حل کړي. حتی تر دې پورې چې دوی وسته دې سره مبارزه کوي تر څو د ځینو صحرایي سیمو کې کرنیز حاصلات وکړي چې د هغوی په واسطه سره به دوی وکولی شي چې هم به خپل چاپریال سمسور کړي او هم چنان دې کوشش کوي تر څو هغه کومې اقتصادي اړتیاوې چې دي، همچنان د دې تر څنګ ورځنیزې ټولنیزې چارې چې دي، چې دغه باید دوی وکولی شي چې د دغو د لارې څخه باید دوی پرمختګ ورکړي. نو افریقا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې د نورو لویو وچو په پرتله یې د خپل پرمختګ لپاره یې وروسته ګامې شې دي. نو ځکه د هغو نورو لویو وچو په پرتله باندې نسبتا پاتې راغلې ده، خصوصا د اقتصاد په برخه کې د نورو لویو وچو په پرتله باندې دا پاتې راغلې ده. د دې لویو وچو زیاتره خلک د سونا په سیمو کې شیندلي ډول استوګنه کوي او یا د ځنګلونو په منځ کې اوسېږي. یعنی د دې ژوند چې دي کوچیانو ژوند ته ورته دي، کله یو سیم کې او کله بل سیم کې خپل ژوند ته ادامه ورکوي. د ابتدایي کرنې له لارې دوی خپل ورځنیزي اړتیاوې پوره کوي. د افریقا ډېرې لږې پرمختیاوې چې دي، که چېرې موږ او تاسو ووایو، یعنې هغه لیکنې او کومې څېړنې چې د دې لویې وچې په باره کې سوي دي، نو د دې د وروسته والي پاتې راغلي حقیقت لاملونه چې دي هغه په لویدیځ او اروپایي په وسیله سره د استمرارول دي. یعنی د اروپایانو په واسطه سره افریقا لویې وچې استمرار شوله، نو دوی د اشتکلاک سره مخامخ شوله چې دغه د مخه 12 څخه تر 15 میلادي پیړۍ پورې ځینې تور پوستکي افریقایان د سودان په هیواد او په لویدیځ کې د خپل کلتور د نه درلودلو او منتمید هیوادونو په منځ ته راوړي وو، چې د غانا او مالی هیوادونو نمونه هم د همغو پخوانیو کومونو څخه استازیتوب کوي. نو دغه یوازینی لامل و چې د افریقا لویې وچې د زیاتو شمېر سیاسي ننګونو سره مخامخ کړله او دا یې د اقتصادي بحران سره مخامخ کړه. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د افریقا لویې وچې د سیاسي جغرافیې په هکله ولوستل. اوس هم راځو د لوستلو برخې ته. په دې برخه کې به موږ تاسو د افریقا لویې وچې د بشري جغرافیې په هکله معلومات لاسته راوړو. خوشو قدرمنو زده کوونکو، افریقا لویې وچې یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په خپله بشري جغرافیه کې په څلورو برخو باندې، یعنی د دې دغه بشري جغرافیه چې ده په څلورو برخو باندې ولاړه ده، چې هغه یو په خپل نفوس دی، دویم نژاد، دریم ژبه او څلورم خپل دین دی. یعنی د دې د جغرافیې ویش د لموکیت لمخې څخه بشري جغرافیه په څلورو برخو کې له نفوسو، نژاد، ژبې، دین څخه عبارت ده، چې هره برخه به یې نن ورځ موږ تاسو په لوست کې تر مطالعې لاندې ونیسو. لومړنۍ برخه درنو زده کوونکو د افریقا لویې وچې کې د نفوس برخه ده، چې دا د نړۍ د بشر ډېر لرغوني آثار د افریقا د لویې وچې د تانزانیا په هېواد کې لیدل سوي دي یا هم تر سترګو سوي دي، چې څه ناڅه د دغو شمېر چې دي 4.5 میلیونو کالو لرغونی توب لري. او همچنان په 1998 میلادي کال کې د افریقا په لویې وچې کې 615 میلیونو تنو په شاوخوا کې خلکو ژوند کوي. یعنی د دې د نفوسو ګڼوالی چې وو په 1998 میلادي کال کې 615 میلیونو تنو کسانو په دغه لویې وچې کې ژوند کوي، چې د ټولې نړۍ د نفوسو په سلو کې، یعنی د سلو څخه کچیر موږ دا تقسیم بندي کو، 12.2 برخې جوړوله. یعنی د ټول نړۍ په پرتله باندې دغه افریقا لویې وچې کې چې کوم وګړو ژوند کوي، 12.2 برخې په سلو کې جوړول، چې د دې لویې وچې د نفوسو د لږوالي لامل په صحراګانو او ګڼو ځنګلونو کې د ژوند نامناسب شرایط و، ساري ناروغیانې وې، کورنۍ جګړې وې او خوراکي توکي لږوالي و. نو په همدې لامل سره زیات شمېر خلکو په دې لویې وچې کې ژوند نه کوي. په مختلفو سیمو کې د دې نفوس توفیر درلودي، په ځینو سیمو کې لږ شمېر کسان ژوند کوي او په ځینو سیمو کې بیا زیات شمېر کسان ژوند کوي، چې د افریقا په صحرا کې تقریبا څوک نه اوسېږي، ځکه صحرایي سیمې دي، یو خو اقلیم تود دی او بل د دې تر څنګ دښتې او بیدیاوې دي. په سونا او سب تروپیک سیمو کې بیا حاصلخیز ځمکې لري، چې د نفوسو ګڼوالی بیا په هغو سیمو کې زیات دی، چې د بېلګې په توګه سره د نیل سیند د وادي په کشتۍ برخه کې د نفوسو ګڼوالی په هر کیلومتر مربع کې 100 تنو ته رسېږي. یعنې په کیلومتر مربع کې چې موږ ورته حساب ورته وکړو، هلته بیا چې د نیل سیند ته دغه کومې سیمې نږدې دي، کومې کښتنۍ کومې برخې چې دي، نو د نفوسو د ګڼوالي له امله څخه 100 تنو ته د دې نفوسو ګڼوالي رسېږي. د نفوسو ګڼوالي د سیندونو او سمندرونو په خاړه کې هم لیدل کېږي. یعنې د سمندرونو او سیندو خواته چې کومې سیمې دي، په هغو سیمو کې زیات شمېر کسان ژوند کوي. د افریقا د لویې وچې د نفوسو لږوالي لامل یا هم علت چې دي، موږ تاسو ټول وپېژندئ چې څه دي. همچنان درنا زکون کو بل برخه چه ده هغه په خپل د نشات په حق لده د افریقا د لوی وچی د نفوسو د ویش او قومي ترکیب نقشې ته کچیر مراو تاسو متوجه اوسئ چې په خپل کتاب کې مراو تاسو کولی شئ چې د دې د نشات یا هم د کوم په حق معلومات ولولو مراو تاسو ویلی شئ چې افریقا په شمال کې عرب خلک ژوند کوي زیات شمېر کسان چې دي په شمالي برخه کې عربي خلک دي چې په عربي ژبه باندې خبرې کوي او زیات شمېر بیا په ښارونو کې اوسېږي چې د کلبو خلکو په کرنه باندې بوخت دي یعنی کرنیز حاصلات په خپلو ځمکو کې کوي او همچنان سیمې عرب اوسیدونکي د دوو قبیلو په نامه سره راځي هم دوه ډوله قبیلې په دې کې موجودې چې یو یې حامدي او بلې هم سامي سره دغه تړاو لري دغه خلک چې دي د دې سیم په افریقا لویه وچه کې دغه خلک چې دي غنم رنګه څیرې لري تور ویښتان لري تور یعنی د دوی څیرې چې دي نه تورې دي نه هم سپینې دي غنم رنګه دي او همچنان تور ویښتان لري د افریقا په شمال لویدیځ کې بیا بربرکیل قبایل اوس استوګنه کوي چې د سپین پوستکي هم لري او د اسپانویانو او ایټالویانو له نسل سره ورته والی لري چې د دوی پوست بیا سپین دي همچنان د دې تر څنګ درنو زده کوونکو د افریقایي توران په صحرایي سیمو کې زیات شمېر افریقایان هم ژوند کوي چې هغوی افریقایان دغه د افریقا ټول وګړي چې دي دوه پر درې برخه یې جوړه کړې ده خو له تکمیزه پلوه سره یو د بل سره دي توپیر لري نو ځکه په بېلابېلو ډلو باندې ویشل شوي دي او په بېلابېلو ځایونو کې یو د بل سره ژوند کوي د دې تر څنګ درنو قدرمنو زده کوونکو موږ تاسو په لوست کې د افریقا د لوی وچی د دین او ژبې په هکله معلومات لاسته راوړو چې افریقا لوی وچی یو له هغو لوی وچو له جملو څخه شمېرل کیږي چې زیات شمېر دینونه په کې موجود دي چې د هغو له دینونو له جملو څخه یو په خپل ځمره ستاسو د اسلام مقدس دین دی همچنان د دې تر څنګ عیسویت دی او بودایي دینونه دي چې زیات شمېر کسان د دغو دینونو پیروي کوي او د دغو دینونو ملاتړ کوي په عمومي توګه سره په دې لویه وچه کې درنو زده کوونکو درویش هیوادونه د اسلام مقدس دین پیروان دي او په نورو افریقایي هیوادونو کې هم مختلفې سلنې مسلمانان پیژندل شوي دي خو ځینې شمېر کسان بیا عیسوي دین پیروي کوي او ځینې شمېر کسان بودایي دین پیروي هم کوي خو په زیاته کچه سره مسلمانان په دغه لویه وجه کې ژوند کوي د دې تر څنګ نژاد یا هم ژبې چې دي موږ تاسو بله برخه چې ده د افریقا د لوی وچې کوم برخه چې ده چې موږ تاسو ژبو په حق کله ویلی وه او همچنان بله برخه چې ده هغه په خپله د افریقا د لوی وچې د ژبو په حقله ده چې افریقا لوی وچې د نفوس د بېلابېلو ملتونو څخه جوړه شوې ده یعنی د نفوس له لحاظ څخه بېلابېل مختلف ملتونه مختلف ولسونه په کښې کې ژوند کوي چې په بېلابېلو ژبو او لهجو سره خبرې کوي او شمېر یې د اووه سوو ژبو او دېرشو لهجو ته رسېږي یعنې په دغه لویه وچه کې اووه سوه ژبې چې لهجه یې درې سوو ته رسېږي یعنی ژبو شمېر چې دي اووه سوه دي خو د دې لهجه چې ده ځینې کسان صحرایي لهجه لري ځینې کسان چې دي علمي لهجه لري ځینې کسان سټنډرډ لیول کې لهجې لري نو د دې لهجې چې دي درو سوو ته رسېږي چې ډېرې مهمې ژبې چې دي هغه په خپله انګلیسي ده اسپانوي ده فرانسوي او پرتګالي ژبې د دغې لویې وچې له مهمو ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي د افریقا په لویه وچه کې درنو زده کوونکو ډول ډول ژبو خبرې کېږي خو په عمومي ډول سره چې کومې ژبې دي هغه په خپل عبارت دي له څلورو ډولو ژبو څخه چې ډېر زیات رواج لري لومړنۍ چې دي سامي ژبې دي چې په هغو کې سامي عربي قطبي احمري هری ژبې شامل دي دویم ساحلي یا هم سواحلي ژبې دي دریم هم سیمه ییزې ژبې دي چې شمېر یې ډېر زیات دي او څلورم اروپایي ژبې دي چې د هغو په سر کې فرانسوي او انګلیسي ژبې راځي چې د افریقایي هیوادونو رسمي ژبې کولی شو چې موږ او تاسو په مختلفو برخو باندې وویشو او هره برخه یې موږ او تاسو ته په کتاب کې په جدول کې په منظم ډول سره نشانې شوې ده همچنان درنو زده کوونکو د دې تر څنګ افریقا لویه وچه اقتصادي جغرافیه چې ده د افریقا په لویه وچه کې اقتصادي پراختیا او پرمختګونه د نورو لویو وچو په پرتله سره وروسته یې هم د نولسمې پېړۍ په پیل کې شوي دي چې د دې څخه درمخه په دې په باره کې بحث نه و سوی خو د دې لویې وچې اقتصادي بڼه هم مختلف رنګونه او ډولونه لري چې لومړنی ډول چې دي هغه په خپله لاسي صنایع دي ډېر لومړنۍ بڼې یې په عصري فابریکو پورې تړلې دي او همچنان اوس ترانسپورټي وسایل هم پکښې زیات سی وی دي، یعنی ورس ورس تر بلی په دی لوی بچی کې پرمختګ راځي او دی کوشش کوي خپل افریقا لوی بچی کې نور هم پرمختګ راوړي. د افریقا د لوی بچی د طبي منابعو له پلوه څخه هم شتمنه ده چې په دی لوی بچی کې د نیپتو سرو زرو الماسو او میسو کانونه په ګڼ ځنګلونو موجود دي چې د افریقا د اقتصاد او عایداتو زیاتره پر کرنه او مالداري باندې ولاړ دي. همچنان درنو زده کوونکو، د دې ترڅنګ افریقا لویه وچه کې طبیعي منابع له پلوه څخه شتمنه ده چې په هغه کې کرنه او مالداري پکې موجوده ده چې د نړۍ د لویې وچې کرنیز حاصلات زیاتره استوایي او د استوایي لاندې نباتات تشکیلوي، لکه ختیځ افریقا کې د کنزلو او چایو بوټي، همچنان د سودان د سیمې په لویدیځ کې د ګنی او برخې دي، او همچنان د افریقا په ختیځو ټاپوګانو کې ناریل، د ګنی په سواحلو کې نږدې ټاپوګانې چې د کاکاو په لویدیځه برخه کې، بیا ممپلی په مصر کې، سودان او تانزانیا کې، پومبا او په لویدیځه افریقا کې، سناسه صحیح په ټولو ټاپوګانو کې، کیلا، اناناس او په هاشي کې، کینیان قهوه او مدیترانی سمندر کې، په سواحلو کې انځر، انګور او نور میوې ترکاری پیدا کیږي چې دا افریقا په اقتصادي پیاوړتیا کې ستر ارزښت لري. نو درنو زده کوونکو، اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. کورنۍ دندې یادونه مو کوم. لومړنی سوال د افریقا سیاسي جغرافیا تشریح کوي، دویم د افریقا بشري جغرافیا اړوند خپل معلومات ولیکي. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې اوس مو زده کړو اوسېږي تر بل داسې درس پرې دا لا په ماشه وخت ولري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله او احترامات می قبول کی قدر منو ګل علی سکون کو زبرش نا غفار یو سره به هم تاسو ټول ته شرف لاس په ماده لسم ټول کی جغرافیا مضمون 15 لسم لوسته. هیله د چې تاسو ټول قدر منو ګل علی سکون کی برتر او غوړو صحت مند او سری د چې حج می بم پتن وی درنو سکون کو د چې زمر استاد سودن وزیر لوس 15 لسم لوستي نو لمن د چې تیر ورځې لوستنه بم په پراو د کیک ډول سره تکړی وو سری او نن ورځې لوسته پر امد کی ولري. مخکې لدین چې درنو سکون کو زستا سودن وزیر لوس کمتاز ټول باید له خپل سنو سره خپل کتاب کتابچه او قلم ولري، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له سنو سره نوٹ کړي. درنو وګورئ چې کوم کوز مور تاسو د نن ورځې 15 لوست موضوعګانې چې نن ورځ به مور تاسو په لوست ولولو عبارت دي: لومړی زلزله پیژندنه، دویم د زلزلې خطرات، او همدارنګه د دې ترڅنګ زموږ استاد سودنن ورځې لوس په کتاب کې د یوسل 15 سروشتي می صفحه نه پیل به تر یوسل 8 سروشتي می صفحه پر دی. نو درنو قدر مونږ زده کوونکو، تاسو د ټولو د پرته توجه او دقت په هیله یم. هیله ده چې د لوس تر پای پر رسره ملتیا وکړي او یوسل زده کړي. ولله لیست کوونکو، اوس هم د خپل لوست پر لور باندې راګرځو. زموږ تاسو د نن ورځې د لوست لومړنی موضوع چې نن ورځ په موږ تاسو ور باندې بحث ولرو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو، عبارت له زلزلې څخه ده. د لوست په پیل په شیبو کې لومړی موږ او تاسو د زلزلې د کلمې سره آشنا کیږو. دا چې موږ او تاسو د زلزلې کلمه په زیات بار بار ډول سره د خپل چاپریال په شاوخوا کې د خلکو د کورنۍ غړو او د سیمې او کلیوالو د خلکو له خولې څخه د زلزلې نوم اوریدلې دي، خو تر نن ورځې پرې موږ او تاسو د زلزلې د کلمې په اصلي معنا باندې نه پوهیږو. نو نن ورځ به موږ او تاسو د زلزلې د کلمې په اصلي معنا باندې وپوهیږو. خو ژو ګلالۍ زده کوونکو، زلزله د ځمکې د مخ لږ ډیر لړزیدو ته ویل کیږي. یعنی د زلزلې کلمه چې د پخپل د ځمکې پر مخ باندې لږ او ډیر لړزیدو ته د زلزلې کلمه استعمالیږي. کله چې په یو سمه ایزه باندې د هغې په شاوخوا کې، د هغې په چاپریال کې دغه لړزه رامنځته سي، خپره سي، نو د زلزلې د کلکوالي او دوام مالی او ځاني خطرات رامنځته کی. ځکه که چیرې دا زلزله په پرله پسې توګه سره سات یو سات یا هم دوه ساته جریان ومونده، دا لرزیدل به په دې ډول سره زیات شمیر ځاني او مالی خطراتونه رامنځته کړي، چې د دې له امله څخه به زیاتې ویجاړۍ رامنځته سي او هم چنان زیاتره انسانان به خپل ژوند د لاسه څخه ورکړي، چې باید د پوهنې وزارت لخوا څخه موږ او تاسو ټوله هغه دولتي کشرونه چې دي، هغه ټوله پرسنلونه چې په دولتي ځایونو کې کار کوي یا هم په اپارتمانونو کې کوم کسان ژوند کوي، باید د هغوی لپاره ښه چاپریال چمتو سي، ځکه تر څو چې مور او تاسو باید په دې باندې ډاډمن واوسېږو. په داسې یو ساحو کې، په داسې یو سیمو کې باید خپل ځانونه د پاره اپارتمانونه جوړ کړو، یا هم په دغسې ښوونځي کې زده کړه وکړو چې تر څو د هغوی د اپارتمانونو له جوړښت څخه ډاډمن واوسېږو. که څه هم زلزله شروع سي یا هم د ځمکې لرزه په پیل باندې پیل وکړي، باید دغه سیمې ته زیان ونه رسېږي یا هم دغه سیمه باید ویجاړه نه سي. درنو قدرمنو زده کوونکو، الله تعالی په خپل کائناتو په جوړښت کې رنگ رنگ بدلونونه او تغیرات رامنځته کړي دي، چې دغه پر بنسټ سره الله جل جلاله لوی ذات موږ او تاسو ته څرګند دي چې الله جل جلاله موږ او تاسو ته ژوند را کړی دی. نو د دې تر څنګ موږ او تاسو ته شیراز او ښکلی سمسور چاپریال هم را په نصیب کړی دی، او هم چې نن په دغه چاپریال کې ځینې خطرات، ستونزې او مشکلات راوستلي دي چې باید موږ او تاسو د هغو د مخنیوي لپاره تدابیر او مخنیوي ونیسو، چې مخکې له دې نه د دې ستونزې سره موږ او تاسو مخامخ کېږو، باید د هغه لپاره حل لارې ولرو. نو زلزله چې په خپله د کله چې پیښیږي، دغه زلزله چې د درې ډوله علتونه لري. په کومو حالاتو کې زلزله رامنځته کېږي؟ تاسو که چیرې اورېدلي اوسېږي، زیاتره کسان وایي زلزله هغه وخت رامنځته کېږي کله چې الله جل جلاله موږ او تاسو ته په قهر او غضب سي، نو زلزله رامنځته کېږي. نه درنو زده کوونکو، دا خبره په دې کې نه ده. زلزله چې ده همیشه د ځمکې د تکتونیکي حرکاتو له امله څخه رامنځته کېږي، او یا هم د اور غورځوونکي لاملونو له امله څخه رامنځته کېږي. کله چې په ځمکه کې په داخل کې د ځمکې په داخلي کې شروعونه کې تکتونیکي حرکتونه رامنځته سي، یو د بل سره سپاندې رامنځته سي، نو په دغه وخت کې زلزله رامنځته کېږي. یا هم د اور غورځوونکو لامل له امله څخه رامنځته کېږي، یا هم د دې تر څنګ د پلونتیکي لاملونو له امله څخه دغه زلزلې رامنځته کېږي. زیاتره وخت زلزلې چې دي، درنو زده کوونکو، په ځمکه کې د پخوانیو ماینونو ښخولو او کیمیکل موادو کارولو سره زلزلې رامنځته کېږي، چې په ځمکه کې د تکتونیکي حرکتونو د لامل سبب کېږي، چې په دې دلیل سره زلزله رامنځته کېږي او په ځمکه کې یو ډول لرزه رامنځته کېږي. د دې کبل څخه زیات شمېر کسان خپل ورځني ژوند کې خپلې اړتیاوې چشکوي، له لاسه ورکوي، هغه د خپلو ویجاړیو سره مخامخ کېږي. نو درنو زده کوونکو، لومړنۍ برخه موږ او تاسو لولو چې تکتونیکي لامل څه ته ویل کېږي. تکتونیکي لامل په ساده توګه سره د ځمکې پر مخ پر بیلابیلو پلټونو پورې اړه لري، یعنی بیلابیل پلټنې یا هم څېړنو پورې مربوط دي، چې موږ پوهیږو د ځمکې مخ د بیلابیلو جوړښتونو څخه جوړ دی، او دغه کومې څېړنې چې دي په موازي ډول سره شوي دي. نو له دې کبله څخه موږ او تاسو ویلی چې دغه تکتونیکي حرکتونه په بیلابیلو ځایونو کې مزنی شوي دي، او یو له بل په پرتله باندې خوځیږي او بې ځایه کېږي. نو ځکه په دغه سیمو کې زلزله رامنځته کېږي، او د ځمکې غټه پلیټونه چې دي، عبارت له اروی یوشا او د هند او استرالیا پلیټ دی، همچنان د دې تر څنګ افریقا، شمالي امریکا، جنوبي امریکا، انتارکتیکا او یو شمیر نور وړه پلیټونه دي، چې په افغانستان کې د هند او د یوریشیا پلیټونو د خوځښت زلزله رامنځته کوي. ځکه دغه دوه پلیټونه چې دي، د دغو له قبل څخه دغه زلزله رامنځته کېږي. دویم هم درنو زده کوونکو، دویمه برخه په خپله آتشفشاني غرونه دي، چې اور غورځوونکي غرونه د جملو څخه شمېرل کېږي. دغه آتشفشاني یا هم اور غورځوونکي لاملونه دا په مدیترانی او د سیسلی او وزرونو د سیمو کې رامنځته کېږي، چې د آسیا د ختیځ سواحلو او د امریکا د لویدیځو سواحلو آتشفشانونو زلزلې د پیښېدو مهمې بېلګې شي. هغه په خپله جاپان کې رامنځته سوي دي، چې د جاپان په ختیځو کې د کالیفورنیا او امریکا په غربي څنډو کې لوی او کوچني زلزلې په زیاته کچه سره رامنځته کېږي، ځکه په لوی کې آتشفشانو غرونه موجود دي. د دې تر څنګ درېمه برخه چې بیا د درنو زده کوونکو، هغه په خپله مخکې موږ تاسو ولوستله، چې هغه د پلونتیکي زلزلې دي، چې دغه زلزلې په اصل کې د مګما د طبقې د مخ پورته سعودي حرکت باندې، یعنی د مګما دغه کوم د مخ پورته سعودي حرکت، چې یو فشار د تودوخې په واسطه سره پر دې باندې د راګرځېدو له امله څخه رامنځته کېږي، چې په ځینو ځایونو کې دغه زلزله د رامنځته کېدو سبب کېږي. خو د دې په پرتله دوم مخکینی کوم یادونې چې موږ وکړې، چې موږ وویله چې یو په خپله تکتونیکي حرکت دی، او بل هم چنان آتشفشاني غرونه یا هم اور غورځوونکو له امله څخه رامنځته کېږي، نو موږ ویلی سو دغه زلزله د هغوی په پرتله باندې د ځمکې پر مخ باندې ډېرې زلزلې رامنځته کېږي، چې دا د هغوی څخه کمزور زلزلو په جمله کې شمارل کېږي.
همدارنګه قدرمن او ګلالۍ زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د زلزلې د خطراتو په هکله لولو چې زلزله کوم خطرات لري او باید موږ د کومو شیانو څخه یې ځانونه وساتو. خوږ او ګلالۍ زده کوونکو، موږ او تاسو ته دا په ښکاره توګه سره دا معلومه ده چې کله زلزله رامنځته کیږي نو ځمکه یو ډول لرزه اخلي او ځمکه پورته او کښته کیږي، او موږ او تاسو داسې احساس کوو چې هر شی موږ او تاسو ته کوش کوش معلومیږي. نو په دغه صورت کې موږ تاسو باید په دې باندې وپوهیږو چې زلزله رامنځته کېدونکې ده، او داسې ځایونو ته باید ځان ورسوو چې په هغه ځای کې باید جوال و کوم شی موجود ونوسیږي، صافه او هواره مځکه وي، تر څو موږ تاسو ته ضرر ونه رسول سي. نو د زلزلې د راپېښېدو خطرونو د مخه مخنیوي لپاره باید د زلزلې د زیان د کمښت ته باید چمتووالی ولرو. تر ممکنه حده پورې باید موږ او تاسو خطر چشکو ټیټ کړو، او د زلزلې د خطر د کمولو لپاره موږ تاسو ته دا مهمه ده چې باید بس آرامو او سمو ځایونو کې واوسیږو. هغه ټولګي که چیرې موږ او تاسو په سیم کې یو، یا هم په وړکتون یا هم جماعت کې واوسیږو، یا هم په عسکري ټولن ځایونو کې واوسیږو، په روغتون کې واوسیږو، سوداګري بانکونو یا هم نورو ځایونو کې اوسېږو، مارکیټونه وي، دوکانداري وي، یا هم ودانۍ وي، بلاکونه وي، ښاري ګڼه ګوڼې سیمې وي، یا هم هوټلونه وي، حمامونه وي، هر ځای چې اوسېږي باید په دغو ځایونو په ټولو ځایونو کې باید د خلکو شمېر راکم کړو. ځکه که چېرې موږ او تاسو داسې احساس وکړي باید خلکو ټوله خبر کړو، او خلک ټوله باید دې ته مجبور کړو تر څو هغه داسې سم آرامه ځای ته بوزو، تر څو د زلزلې د خطر څخه مخنیوی وسي، او د دې د کورونو د ودانیو د ویجاړېدو څخه مخنیوی وسه. او هم چې نن درنو زده کوونکو، د زموږ تاسو په ژوند کې مهمه خبره ده چې باید موږ تاسو په دې باندې وپوهیږو، ځکه موږ نه پوهیږو چې زلزله به کله په کومه سیمه کې او څه ډول رامنځته شي. د زلزلې د خطراتو د کمښت لپاره باید موږ دوه پلوه په زیاته کچه سره په پام کې ونیسو، چې د هغو له جملو څخه یو په خپله د کورنیو د ودانیو او د انجینري فزیکي جوړښت د ګټورتوب له پلوه څخه، او بل د هم چنان د دې ترڅنګ د مخکني چمتووالي او د خلکو د ګټو د خبرتیاو له پلوه څخه د زلزلې د خطر په هکله باید د خلکو پوهول دي چې باید موږ هغوی ته د خبر ورکړو چې زلزله کوم خطر لري، او څنګه موږ تاسو کولی شو چې د زلزلې د خطراتو څخه ځانونه وساتو. نو دغه دوه مهم ټکي مهم دي چې باید موږ تاسو ته چمتووالی ونیسو. د ودانیو د سکلیټ په جوړولو کې باید موږ تاسو د سیمنټو، اوسپنې او د ګادري کانکریټو څخه باید ګټه واخلو، تر څو دغه کومې ودانۍ کې چې موږ تاسو ژوند کوو که چیرې د زلزلې خطرات رامنځته شي، دغه د زلزلې د خطراتو په مقابل کې یو څه مقاومت وکولی شي او په اسانۍ سره ونه نړول شي. او هم چنان د دې ترڅنګ باید زړې ودانۍ، د پخو او خامو خښتو او لرګیو لرونکو ودانیو د ژر زیانمنې کیږي. نو په همدې خاطر سره باید موږ دغه سیمې چې ژر زیانمنې کیږي، د هغو سیمو کې د زلزلې په وخت کې باید ونه اوسېږو، او د هغوی څخه لیرې اوسېږو. د زلزله لرونکو سیمې چې درنه زده کوونکو، دا همیشه په دغو سیمو کې د ودانیو د جوړولو لپاره باید موږ او تاسو زړه نه کړوشه. او هم چنان د دې ترڅنګ زلزله لرونکي سیمو کې چې کومې ودانۍ چې د غرونو په لمنو کې رسوبي ځمکې او پستو خاورې کې جوړې نشي، باید دغه کومې ودانۍ چې موږ او تاسو جوړوو باید دا په رسوبي ځمکو کې او پستو خاورې کې باید جوړې نشي. ځکه دا د دې لامل ګرځي چې کله زلزله وسي شاید دا ژر تر ژره راونړیږي او له منځه څخه لاړ شي. نو په ښارونو کې باید ګڼ مشت ځایونه په بیلابیلو برخو باندې د ځینو زلزلو له امله څخه زیانمن شوي دي. نو موږ تاسو ته پکار ده چې د دغو خطراتو څخه ځانونه وساتو، او په آینده وخت کې دغه برخې ته متوجه واوسېږو. نو که درمن او ګلالۍ زده کوونکو، د لوست تر دې برخې پورې موږ تاسو د زلزلې په هکله معلومات ترلاسه کړل، او په دې وپوهېدلو چې زلزله څه ته وایي، او د زلزلې خطرات څنګه دي، او څرنګه موږ او تاسو کولی شو چې د زلزلې د خطراتو څخه ځانونه وساتو. اوس هم د لوست راتلونکې برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ او تاسو کورنۍ دنده لرو چې ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو لپاره مې درې ډېر ساده او اسانه سوالونه چمتو کړي دي چې هر سوال به تاسو په خپلو کتابچو کې له ځانو سره لیکئ، او هر سوال ته به مطابق ځواب پیدا کوئ. سوالونه تکراروم قدرمنو زده کوونکو. لومړنی سوال: آیا زلزله د اټکل کېدای شي، یعنی آیا موږ تاسو د هغې په باره کې اټکل کولای شو؟ دویم، زلزلې له امله کوم مشکلات سره منځته راځي، یعنی کوم مشکلات او ستونزې دي چې کله زلزله رامنځته شي موږ تاسو به ورسره مخامخ شو؟ دریم سوال، درنو زده کوونکو، څنګه باید زلزلې په مقابل کې مقاومت وکړو؟ دا هغه درې سوالونه دي چې تاسو ټول درنو زده کوونکي باید د لوست پای ته رسېدو څخه وروسته ځواب کړي. نور نو قدرمنه او ګلالۍ زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې دوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله مند یم چې یو څه مو زده کړي واوسېږي او په یو څه پوه سي واوسېږي. تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، دا په مان ښه وخت پدری.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خپرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00420 دوه اویا درې سوه یو اتیا یوولس.